په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوهمې مایه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر ملاله جول د هغو ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړې چې د اندورا، استرالیا، کولمبیا، اکوادور، اروپایي اتحادیې، فنلند، ګرجستان، جرمني، آیسلند، جامایکا، کاسوو، لاتویا، لیختنشتاین، موناکو، منګولیا، سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولي یې کوله. په دې ناسته کې چې د فبروري په 11مه ترسره شو، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی و او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت وڅېړل. د کانادا حکومت د فبروري په 15مه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دې ناستې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ښځینه وزیران سره راټولې کړې وې څو د انطالب چارواکو له لورې د بشري حقونو د دوامدار سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي. په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي. په دې ناسته کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه شوې چې د افغانستان نړیوال حقوقي مکلفیتونه په رسمیت وپېژني او د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تا پر ژمنه ودرېږي. یوه ودرش کلنه مور او د هغې دوه کلنه لور د هغو سختو ټپونو له امله سا ورکړه چې د پنجشنبې په ورځ په مونشن کې د یوه افغان تبعه لخوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره انټپیان شوي وو. څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی. بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو. مور او لور په دې برید کې سخت ټپیانې شوې وې. د ټپونو د سختوالي له کبله مړې شوې. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی دی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې پرون وویل چې تېره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. د ادارې د خبر پاڼې له مخې په لنډه یا قوس میاشت کې افغانستان د 190,200,000 ډالرو په ارزښت صادرات لرل خو د جد یا مرغومي په میاشت کې صادرات 28 میلیون ډالر کم شوي دي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې پرون اعلان وکړ چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حل کولو لپاره یو پلاوی د اصفهان ته استولای دی. قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي. د دې هېواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت پرون وویل د دوی د ریل لارو د ملي شرکت رئیس پاکستان ته تللی چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي. د ایران د نړیوالو همکاریو د پراختیا سازمان مشر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان ساینسي شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د ایراني شرکتونو په شان په ایران کې فعالیت وکړي. د اسنا خبری آژانس راپور له مخې حسین روزبه پرون شنبه د افغان نخبگانو په لومړي کنفرانس کې وویل د سپ لپاره ځینې معیارونه او ځانګړي شرایط لازم دي او دا شرکتونه باید علمي درجه هم ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه ایران د غیر ایراني نخبگانو په ځانګړي ډول د افغانانو ملاتړ کوي ځکه چې کډوال او افغان محصلان ډېر استعداد لري او د هغوی څېړنیز او ساینسي ظرفیتونه د پام وړ دي. د اوترش په جنوب کې پرون شنبه یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 نور ټپیان شول چې یو کس د چړې په ذریعه پر خلکو برید وکړ. د پولیسو په وینا مشکوک کس اچ یو 30 کلن دی. د فلاخ په ښار کې چیرې چې برید شوی نیولی دی. د پولیسو په وینا هغه یو سوریایي تبعه دی چې په اوترش کې قانوني استوګن لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې دوه کسان سخت ټپیان شوي او د درې نورو ټپونه برسېرن دي. د پولیسو ویان راینر دینیوس ویل چې د برید انګیزه سمدستی نه ده څرګنده. هغه زیاته کړه چې پولیس د بریدګر سابقه څېړي او زیاته کړه چې موږ باید انتظار وباسو تر څو چې باوري معلومات ترلاسه کړو. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماتیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي. یو شمېر چارواکو امریکایي رسنیو ته پرون شنبه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او د منځني ختیځ لپاره استاد استیف وډکاپ په دې خبرو کې ګډون وکړی. د امریکایي چارواکو په وینا د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړی استاد کیت کلاک په دې پلاوي کې نه ده شامل. امریکایي چارواکو خبرلان ته دا هم وویل چې په خبرو اترو کې د نورو متحدینو د استازو د شاملولو کوم پلان نشته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له وروستیو ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې ښایي سعودي عربستان کې له پوتین سره مخامخ کتنه ترسره کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه کول شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف زیات شوی دی. اختلاف هم تر ډیره د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودو پر چمتو کولو څرخي. چین د څه لپاره هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د مسودې چمتو کولو امتیاز ترلاسه کړي.
منشیتوب یا د اداري پلاوی په سر کې وي غوی خپل نزاکتونه سره سره واړي چې خپل خوخي مسایل هم په ایجنډا کې راوړي یا مشترک راوړي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پورې واړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي.
په اړه مو د سیاسي چارو د یو شننکي نظر مخسته. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د ولسی جرګې پخوانی استاذ فوزی کوفي چې د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې پرون د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې ګډون کړی وای سیاسي اپوزیسیون ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي.
آی تھنک پریشر از دی اونلی فار
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حلار فشار راوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزیسیون ته باید د تنفس او بقا فضا ورکړل شي.
یو شمیر افغان میرمنې هم د مونشن د کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هیر نه کړي. په ننګرهار کې بیا له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. ما به یو د افغانې په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف ډیر شوی دی. د دوی د بحث اساسي ټکی دا دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو د مسودې د چمتو کولو او وړاندې کولو رول چا ته وسپارل شي. هغه لوري چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي. امریکا هم د بایدن د ادارې او هم د ټرمپ د ادارې تر مشرۍ لاندې د چین د دې هڅې کلک مخالفت کړی دی چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو رول په غاړه واخلي. نور تفصیل به لیسمت سروان وورو.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او ایجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف شور شوی دی. دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ته رسیدو سره زیات شوی دی. هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي. د تیر کال په مني کې څرګنده شوه چې چین غواړي د افغانستان د قضیې لپاره د امنیت شورا قلم لرونکی شي. دا یو مهم اقدام و، نه یوازې د دې لپاره چې دا د چین په ډیپلوماسۍ کې یو بدلون و، بلکې په دې خاطر چې د افغانستان قضیه له هغو نادرو مسایلو څخه ده چې معمولا منتخبو غړیو یې د قلم لرونکي رول لرلی. بیجنګ څو دلایل لري چې افغانستان او د ملګرو ملتو د افغانستان مرستندوی ماموریت ته پاملرنه وکړي. د دې ماموریت دنده دا ده چې له طالبانو سره د بشري حقونو، بشري مرستو او نورو موضوعاتو په اړه تعامل وکړي چې له 2020 راهیسې د کابل له سقوط وروسته یو سخت ماموریت ګڼل کیږي. د چارو کتونکو وایي چې چین په دوه دلایلو د افغانستان په اړه د مسودو د چمتو کولو د رول غوښتون کړي. یو د افغانستان له لوري د تروریزم د احتمالي خطر او بل د افغانستان د کاني سرچینو د ارزښت له کبله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عزت الله پیژان وایي امریکا د چین د هدفونو په اړه اندیشنه لري.
د ترامپ اداره د چین د ستراتیژیکو پلانونو او ستراتیژیک عمق د اهداف په اړه باندې وارخطا ده او ځان مسؤل نه احساسوي.
بیجنګ له طالبانو سره یو تدریجي ډیپلوماټیک تعامل پیل کړی او تیر کال د طالبانو له لوري استول شوی سفیر ومانه. چین کولی شي د قلم لرونکي دنده وکاروي څو د طالبانو د نړیوال مشروعیت موندلو هڅې پیاوړې کړي. داسې یو احتمال چې ګڼ افغان کډوال او د بشري حقونو ډلې سخت مخالف دي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ضد د طالبانو د سیاستونو له امله. چینایي ډیپلوماتانو په ښکاره ویلي چې دوی غواړي دا رول واخلي، خو د شورا نورو غړیو ته یې ډاډ ورکړی چې دا به په مسؤلانه ډول ترسره کړي. چین ویلي چې چمتو دی د دې قضیې پر سر له پاکستان، جنوبي کوریا یا دواړو سره کار وکړي. بیجنګ همداراز روښانه کړی چې د یونما په ماموریت کې لوی بدلون نه غواړي چې ټاکل شوی ده د مارچ میاشتې په نیمایي کې تمدید شي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د مسودې د چمتو کولو د رول پر سر د امریکا او چین د اختلاف په اړه مو راپور واورېده. په دې اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کتونکي او ژورنالیست سمیع یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امنیت شورا د ننه د افغانستان په اړه دقیقا چې ځینې هیوادونه سخت دریځ لري، ځینې هیوادونه نرم دریځ لري، په مجموع کې په اوایلو کې پاکستان بیا روس او چین او ډېر هغه دائمي او غیر دائمي هیوادونه چې بیا ډول د طالبانو سره خواخوږي یا همدردي یا روابط لرل، هغوی د امنیت شورا د دغه غونډو په جریان کې ځینې یې یو ډول طالبانو سره د نرمي نه کار اخیستلو او یا غوښتل امریکایانو سخت ژبه استعمالوله یا سخت الفاظ استعمالول یا بندیزونو یا نورې خبرې کولې. بل طرف ته به روس او چین د دوی د ویټو یا دوی به د کار ته نه پرېښودلو.
په امنیت شورا کې د افغانستان په سر د چین او امریکا ترمنځ اختلاف دی، دا مسله څومره جدي تاسو ته ښکاري؟
طبعا چې هر هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو د امنیت سازمان د منشیتوب یا د هغه د اداري پلاوي په سر کې وي، هغوی خپل نزاکتونه سره سره غواړي چې د خپلې خوښي مسایل هم په ایجنډا کې راولي یا مشترک راولي. نو زه فکر کوم چې چین او روس تر یو حده پورې غواړي چې طالبانو سره مثبت تعامل وکړي یا په ډېرو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه د تحمل وړ نه دي هغوی تحمل ته راوهڅوي، یا الفاظ چې دلته جوړیږي هغه داسې استعمال کړي چې طالبانو باندې سخت تمام نشي. خو ظاهره خبره ده چې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډېر ځل داسې کېږي چې په ځینو مسایلو باندې امریکا او روسیا او چین سره په ټکر کې شي. ډېر ځلې هند غوښتل چې د لشکر طیبه مشرانو باندې سخت پابندیانې ولګوي، امریکا او اروپایانو سره راضي وو، خو چین به دغه اقدامات یا امنیت شورا ته وړاندې کېدونکي مسایل هغه به ویټو کول یا به نه پرېښودو چې پاکستان ته فشار لاندې راشي. نو دا هر څوک چې په امنیت شورا کې وي هغوی بیا خپل یو داسې ډیپلوماټیک چینلونه جوړ کړي وي چې د غو د لارې غواړي چې خپلو هغه هیوادونو ته چې دوی سره کې روابط لري یو نرمښت وښيي یا یو رعایت ورکړي تر څو بیا دوی په مقابل کې دوی د هغو نه خپلې غوښتنې ومني. نو دلته هم دا فکر کوم چې دا مسایل همدغه ډول تکرارېږي.
د سیاسي چارو لکتونکي او ژورنالیست سمیع یوسفزي سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر سر د چین او امریکا ترمنځ د اختلافاتو په باب مرکه وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رول د موقت وخت لپاره د هغو بندیزونو په لرې کولو کې هم مهم دی چې د طالبانو د پلسګونو چارواکو د سفر کولو په برخه کې پر هغوی لګول شوی دی. بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د حکومت د هغو لوړ پوړو چارواکو سفر کولو ته چې نمونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي کمیټې د بندیزونو په فهرست کې دي. دې کمیټې په دې وروستیو کې څو طالب چارواکو ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د 2015 کال د فبروري په 14 د امنیت شورا کمیټې چې د 1988 پریکړې لیک له مخې جوړه شوې د احمد ضیا آغا لپاره د سفر د بندیز معافیت تصویب کړ. نوموړی چې په نور احمد آغا مشهور دی او په 2021 کال کې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک د مرستیال په توګه ټاکل شوی. د 2012 کال د جنوري په 6 د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د افغانستان سولې ثبات او امنیت ته ګواښ ګڼل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی. د امنیت شورا دې کمیټې په بیان کې ویلي چې د هغه پر سفر د بندیز معافیت نوموړي ته اجازه ورکوي چې د روسیې فدراسیون د یکاترینبورګ ښار ته سفر وکړي او په مالي چارو کې د سایبري امنیت په اړه د اورال فورم په نوم غونډه کې چې د فبروري له 19 تر 21 پورې پلان شوی ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي کمیټې همدارنګه ویلي چې د 2015 کال د فبروري په 8 عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک ته چې په مولا عبدالغنی برادر مشهور او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په توګه دنده مخته وړي قطر ته د سفر کولو په نیت هغه له بندي څخه معاف کړی. ویل شوي چې هغه ته اجازه ورکړل شوې چې د طبي درملنې لپاره د 2015 کال د فبروري له 9 څخه د مارچ تر 3 پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. مولا عبدالغنی برادر د دې سفر په ترڅ کې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو یې خبرې کړې وې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ځانګړې کمیټې د جنوري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د په لسګونو طالبانو چې ډېری اوس په حکومت کې لوړې دندې سرته رسوي نمونه شامل دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت د ولسی جرګې پخوانی استازي فوزیه کوفي وایي چې سیاسي اپوزیشن ته باید د پایښت او تنفس فضا ورکړل شي چې د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. هغه کوفي دا خبره پرون د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې ناستې ته وکړه. په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کهر او د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړی جیسن کرو هم ګډون درلود. اسمت سروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
د شنبه په ورځ د جرمني د عامه خدماتو تلویزیون زی ډی اف د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې افغانستان ته ځانګړي پاملرنه تر عنوان لاندې یو ناسته جوړه کړه. په دې ناسته کې فوزیه کوفي، حنا ربانی کار او جیسن کرو ګډون درلود. غونډه د زی ډی اف د نړیوالو چارو خبريالي کاترین ایګندوروف پر مخ بیوله. فوزیه کوفی د دې پښتنې په ځواب کې چې افغان میرمنې د افغانستان د بدلون لپاره له نړیوالې ټولنې څخه څه تمه لري وویل:
آی تھنک پریشر از دی اونلی فور
زه فکر کوم چې د محلي وزنی حل لار او فشار راوړل دي په پای کې چې سیاسي اپوزیشن ته باید د تنفس او بقا فضا ورکړ شي سو د افغانستان لپاره یو بدیل رامنځته کړي. ټول د اپوزیشن دیموکراسي او د خزو د قانون په اړه خبرې کوي خو زموږ لپاره د خزو د غورځنګ په توګه د وی ستراتیژي تنظیمول اسانه نه دي. زه فکر کوم چې سیمه باید لټولو اړخونو سره خکې
پولیټیکل اپوزیشن د
کله چې جیسن کرو پښتل شول چې د امریکا نوی اداره د بهرنیو سیاستونو په بدلون بوخته ده او د واشنگتن د مرستو کمیدل د افغانستان پر خلکو ناوړه اخیست کړي نو هغه چې دوه ځلې په افغانستان کې دنده ترسره کړي وویل د نوی ادارې له ټولو پالیسیو سره موافق نه دی خو خپل هڅو ته دوام ورکوي. د یوې موضوع په اړه تر بحث او خبرو مخکې هغه په ایجنډا کې نشي شاملې دی. هنا ربانی کرده پاکستان د چارواکو د هغو ډیپلوماټیکو هڅو یادونه وکړه چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو د نرمولو لپاره د بندو دروازو تر شا کړی خو نوموړي د دغو هڅو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسیدل د مونشن د یو شپېتمې امنیتي غونډې اساسي ایجنډا ده. په دې کنفرانس کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره وکتل او پر سیمه ییزو او نړیوالو مسئلو یې خبرې وکړې.
یو شمېر افغان مېرمنې د مونشن د کنفرانس له ګډونوالو غواړي چې د دوی د حقونو موضوع هېره نه کړي. یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له پامه غورځول کېدای شي پراخ برګونونه او ناوړه پایلې ولري.
یو شمېر افغان مېرمنو د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه وایي چې د افغان ښځو د حقونو له پامه غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ که چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري. او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لاره ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو محصله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما جوانو ما دخترا زنو خواستیم
موږ ځوانان جون یو ښځې غوښتل چې خپل غږ پورته کړو خو بدبختانه هیڅوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ دا ناسته د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي زموږ حقونو ته رسېدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي درې مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کنفرانس رسمي پریکړه نه کوي خو یو شمېر افغان مېرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان مېرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهم ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لرې کړي. خو یو شمېر افغان مېرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدودې پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو د 2022 کال کې د دوی له وخته رسېدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو د دولتي ادارو په ډېرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په موضوع کې تمکیږو. په ننګرهار کې له زده کړو پاتې نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي. د دوی په وینا دا څلورم کال دی خو لا هم د طالبانو د امر ثانی فرمان نه دی ورکړل شوی او که د دوی په خبره لګېدلې بندیزونه نور هم دوام وکړي نو زده کړې درسونه به یې هم له یاده ووځي. دوی له طالب مشرانو غواړي چې پر مخې د تړل شوو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل بې برخې شوې نجونې وایي پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا که طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې اوس به له پوهنتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای خپل استعدادونه او هلو ځلو له مخې ډېر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي بلکې شخصیت اقتصاد ټولنیز ژوند په وده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغېدو وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره لپاره هم هڅه کوي.
که زده کړې مې بندې شوې نه وای ما به نړیوال فرصتونو ته لاسرسی درلودلی. د لوړو زده کړو بورسونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودی. ما به یو د افغانې په صفت باندې د نړۍ له پرمختللو خلکو سره سیالي کولی.
شکیلا بیا د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله ده. وایي په ډیره مینه او شوق کې خپلو زده کړو ته دوام ورکولو هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې ښوونکي شي او یا به کومه بله مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیلې درلودلې چې راتلونکي به یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چېرته موږ پرمخ پوهنتونونه خلاص وای نو موږ به خپل هیلې ته رسېدلی او یو استاد په صفت به مو دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت رالیږل سوی یو او د هغه لاره مو تعقیب کړي.
دا یوازې له لوړو زده کړو بې برخې شوې نجونې نه دي چې د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، بلکې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو څخه هم همدې فکرونو آرام تختولی دی. دوی وایي دا مرسانی څلورم کال په پوره کېدو دی. کومې زده کړې چې په ښوونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرېدو دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنېدو او د ښوونځیو بندېدو پر مهال په لسم ټولګي کې وه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
که له پوهنتونونو منځنیو زده کړو او لیسو محرومې شوې نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږمو ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وایي ویره لري چې داسې نه له شپږم فارغې شي بیا هم د ښوونځیو دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وایي هیواد خزینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنیو حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغو تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب ده کړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومې شوې نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په زلون غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلي بندیزونه دي لری کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه ستاسو څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دی کې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دی کې ته ضرورت لري، پنځوس دی کې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې قانون او معدنونه اوسنۍ حاکم ادارې لوري ارزانه او کم قیمت او لیلام په ډول پلورل کېږي او بل نیمګړتیا شفاف نه موجودیت دی. چین دی او که نور داسې هیوادونه چې دوی خپلې ګټې ګوري، په افغانستان په غم کې نه دي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په در ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دوه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لاره وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو اور ادونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل گومن لسالی اوسیدونکو یم. زال خیر د کلیم همش خستون زدا غل سیو خانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منظور سیس او سړک هم به خیر اندازې زیات خراب ته